آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د بهایی مجلې له مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اورئ.
په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي.
عبد سپوږمۍ خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم.
لنډ حکایت له ځوان شاعر غزن نیازي سره مرکه. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د وږي د میاشتې په 14 نیټه په بامیانو کې د وریښمو د لارې نه هم جشن جوړ سو. د بامیانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په وینا، د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي. د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سو. سپورتي نندارې او د موسیقي پروګرامونه هم ترسره سول. د وږي د میاشتې په 14 نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانیستل سو. په دې نندارتون کې چې د غلغلې د ښار شاته جوړ سوی، په بامیان کې د 14 انجمنونو لخوا جوړ شوي لاسي کارونه په 15 غرفو او 10 سرخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو. دا نندارتون چې د 2 ورځو په مخ پرانیستی وو، د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ سوی. د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیونه ډالر خرڅ لري. د هالیوډ مشهور سینمایي ستوري جان ډیپ په دې وروستیو کې له هغې کمپنۍ شکایت وکړ چې د ده د مالي چارو اداره ورلغاړه ده، خو منیجمنټ ګروپ ویلي دي چې د جان ډیپ د مالي ستونزو اصلي علت دا دی چې دی هر میاشت پر بېلابېلو غیر ضروري چارو 2 میلیونه ډالر لګوي. تیر کال یې نږدې 15 میلیونه ډالر د خپلو 14 کورنو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي، او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیونه ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازې په مراسمو او د تو په وسیله د ایرو په خپرولو خرڅ کړي دي. دغه شرکت له ډب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په هغو کې په 18 میلیونه ډالر تفریحي بیړۍ، په 4 میلیونه ډالر د موسیقي د ثبت او خپرولو کمپنۍ، 40 مامورینو ته د میاشتې 3 لکه ډالر معاش او داسې نور.
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه. د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي، فرهنګي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي. زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي.
بهاءالدین یا بهایی جان هغه شاعر، لیکوال او ادیب و. دی له عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی و، او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري. او نو هغوی چې په دې لاره کې دي، د دې لارې مریدان دي، په دې برخه کار کوي، هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي. لوګر کې لکه څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ، د فرهنګ، کلتور، ادب برخه یو څه ټکنۍ ده. هلته ځوانان هم مطالعې سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري. نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپوتېله چې داسې یو نوښت، داسې یو کار، داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانان هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي. بهایی مجله د څو ملګرو د هغه کار او د هغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې دغه زیار ګاللی ده. اوس تاسو یې لومړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده، او انشاءالله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې د مجلې مینوال دي ترلاسه به کړي.
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته ووایئ چې آیا ځنګړي موضوعات مو پکې خبره کړي کنه؟ د پخواني یو مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته.
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کو په دې اړه چې منځپانګه به څنګه وي ډېری خبرې سره وکړلې. یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالی ده. نور ژباړه پکې شته، فرهنګي مسایل پکې شته، کلتوري، ادبي او ټولنیز مسایل د پکې ټول شته دي. یوازې وی برخې ته ځانګړې شوې نه ده، ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو. په یوه برخې محدود پاتې شو، شاید زموږ مجله هم محدود کسانو ته ورسیږي او محدود کسان یې ولولي. سپورتي برخه هم کې راخیستې ده، ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورت سره ډېره مینه لري. د دې په ځای چې دوی سپورت مطلب ولولي، دوی مجبور دي مجله ځان لپاره واخلي. کله چې مجله واخیستله، پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي، بیا دوی هغه کتاب خلولي. نو دوی سپورتي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي، دوی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي. یو څوک چې له ادب سره مینه لري، د ادب د یو مطلب لپاره مجله، بهایي مجله ترلاسه کړي، هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي، ورزشي مطالب هم پکې لولي. که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي، مجله لولي، نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي.
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي، چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري. ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي، یوه سپورټي وي، که نه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي. نو دغسې مجلې چې هر موضوع پکې چاپېږي، یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي، آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي؟
تمنج پیدا کوي، ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته، یو کهول ته یو شی وړاندې کړو، کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي.
په نورو ټولنو کې مثال مونږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي. مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته، د ځوانانو لپاره ځانګړې ده، د سپورت لپاره ځانګړې ده، د ادبیاتو لپاره ځانګړې. نو مونږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته؟
دغه ستونزه شته، خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي، ځکه که مونږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو، دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته. که مونږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې، مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي، او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپرې، دا سترو مادیاتو ته اړتیا لري. او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فعالان دي، هغوی په دې برخه کې ستونزې لري. لکه تاسو یادونه وکړه، نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د ادب د مینوالو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د سپورت د برخې لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي. خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې مونږ په هره برخه کې ځانګړې یوه مجله ولرو. په دې هیله چې مونږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړې مجله ولرو، او د فرهنګ په برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په ټولنیزه برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په روغتیایي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړې مجلې ولرو.
په تیرو څو کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي، یو مجله چاپ کړې ده، خو هماغه د مجلې لومړۍ او وروستۍ ګڼه وه. بهایی به له دې وروسته هم چاپ شي؟ یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ، که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي؟
وړاندې له دې چې د دې پوښتنې ځواب ورکړم، یو څه وایم. خلکو سره یا هغه چا سره، قلموالو سره، یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي، دا په یو سیاسي برخې پورې، په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري. د خلکو تصور دا دی، خو دا تصور یو څه نیمګړی دی، ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې، هغوی د یوې ګوند څخه لري، خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري یو حرکت وکړي. مونږ چې بهایي مجله خپره کړې ده، د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده، او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا بیا چاپو، راتلونکي ګڼې به هم وي. خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده، داسې وخت مونږ نه ورته ټاکو چې په راتلونکي میاشت کې یا بله میاشت کې به مونږ دوهمه ګڼه چاپ کړو. هر کله چې مونږ د دې دویمې مجلې وس پیدا کړ، ومکولی شول چې د مجلې مواد راټول کړو، نو انشاءالله په هغو ځوانانو کې چې له مونږ سره دي دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویمې ګڼې لپاره هم تیاری ونیسي، چاپ دي کې او مونږ د دې لپاره پلان نیولای دی مجله به ان شاء الله نه درېږي زه ډاډ ورکوم چې مونږ به ان شاء الله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړله چې مجله چاپیږي او په نیمه کې پاتې کیږي دا به ماته وو یو نوی فرهنګ به ایجادوو چې ان شاء الله بهایی مجله به تر ډېر وخت پورې دا مجله به وچلیږي او بېلابېلې ګڼې به خپرې شي
په داسې وخت کې چې ډېر ځوانان ټولنیزو شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي کتابونه هم نه لولي نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه د راشي دا مجله دي ولولي
په ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خپرېږي تاسو پوهېږئ چې په هره برخه کې نه یوازې ورزش کې نه یوازې په ادب کې فرهنګ ټولنیزو ټولو برخو کې هلته مطالب خپرېږي خو څومره مطالب څومره به دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې وي معیاري مجلې کې راټول شوي وي تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسره کې خپرېږي دلته ډیر کار پې شوی وي په مجله کې دومره ژور کار شوی وي په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیزو رسنیو کې نه وي شوی مونږ له ټولنیزو رسنیو کې له مطالبو سره سرسره کې چلند کوو اکثره وخت تاسو خپل پوهېږئ چې په مثلا ټولنیزو رسنیو کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لنډ وي او خلک لوستلو ته هلته هم نه دي لیواره چې په فیسبوک کې مې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي دوی یوازې یوې لنډه جمله زر لولي او هغه په هماغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کوي نو هغوی چې په رښتیا د تحقیق مینوال دي هغوی چې په رښتیا د نورو برخو مینوال دي هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري ځکه په کتاب باندې په مجلې باندې د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډېر زیار ګاللی وي نن سبا یوازې فیسبوک نه ده مونږ ډېر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډېر سرسره کې دي فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي هغه له دې ټولو اسانتیاوو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غېږه خلاصوي او کتاب مطالب لولي دلته داسې مطالب دي په بهایي مجله کې چې انشاءالله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اورېدونکو او لیدونکو نه وي لوستلي داسې ډېر مطالب شته چې یوی کولای شي دلته مطالب دې مجلې کې ولولي
تاسو هم یادونه وکړه خوایا کوم څه چې په دغه مجلې کې خبره شوې دي دا ټول نوې دي ک لوی پاڼو مهم راخستې دي ورسره ک دغه موضوعات او عنوانونه هم راتول ولې چوریدون کې هم پوښي
بلې مونږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایت کې نه دي خبره شوې زه په خپل د دې مجلې په هغه مقالو په ډیر سرګردانه شوم هر لیکوال کور ته ورغلی ما یو سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي زما ملګرو یو سره اړیکې کړې دي یو په ورغلې دي زیارې ګللې دغه مطالعه مطالب راټول کړي دي ځینې مطالب شته مثلا پښتو زمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده په دې کې کار شوی ده د والدینو څو تېروتنې دا ژباړه ده موږ یوازې پښتو ژبه ډېر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه مو سي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته هم یو څه راشي نوښت یو بل عنوان ده تحت شعور او پروانی اغېزې یو بل ده په شعر کې مینه په اسلام کې د تنقید آزادی او د شیر برخه ته د خناب د زخمی زړه ده پاچا یو حکایت ده شیر ولی خوخو اشرف المخلوقات او رسنوی کرکټ ته سو کړل او ډیر نوري برخه په دې مجله کې خبر شوې
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شیرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعره لومړی جایزه ګټلې دي سپوږمۍ وایي په خزینه شاعری کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته ښه راغلی ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله
له تاسو هم یوه نړۍ مننه خوشحاله اوسئ
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکي او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي
بله لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په غیبانه هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې باسي نو ما هم کله چې دویم کال دی پونتون کې و ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پونتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړې زده کړې کړې دي او کله چې د دوهم کال محصله و ما له هغه ورځې ما وغوښتل چې باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر بدالت کې دوی ژوند تېروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده دغه هر څه و چې په ما یې اغېزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و نو دغه ټول هغه انګیزې وي چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنې کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته او بیا هغه تاثر دوی اخلي او د شعر په ژبه یې لیکي. تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې. بله او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري دغه انګیزه په هر انسان کې خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي ځینې نه شي بیانولی.
سپوږمۍ کته راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعر شئ پخوانی شاعری مو لوستې ده هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بله واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او شاعرۍ سره او د شاعرانو سره پخواني شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې ما دی غوی شعرونه لوستې دي غوی مې خپل ټول مطالعه کړې دي خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوس ما نه داسې نه دي شوې از لکوم داسې خاص شاعر نه چې زه غوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې ما داسې نه دي شوې از ما خپل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه يم او لنور شاعرانو نه متاثر شي
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور د تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي.
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعري په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغه عمره د شعر بیرته پوخ شي.
دیخه سپوږمۍ لکه ما چې خبره يم تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستې په ونی زغوندو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کرکتنې ته وړاندې کوي غډون کوي پکې ک د بهیر پاړه راته وای چې الته د څومره وخت شو چې د بهیر غړی ته اخیستای او زه چې خبرم تاسو د رڼا په کلنې مشاعرې کې ځینې جایزې هم تر لاسه کړې دي که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډیره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې او زه او ته ښه جوړیږو موږ سره یو شانتی یو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دي زړګي او زما وچې شونډې.
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمۍ ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزي ده چې باید لومړی مقام
مننه. او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرای ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ورد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه، او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عبیده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستې د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نورم هڅولی یاستې دې ته چې باید نورم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هڅونه وي څه نه څه رول لري په دې کې چې سړی نورم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي، دا په انسان تاثیر لري، خپل اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی یم، ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم، نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته ووایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. شعر کې یو ډول د نارینه و هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه و غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړي د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي، باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه و چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعرانو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت همدا و چې ښځینه خپل احساس نسو بیانولی، نارینه و د خزینه و پیش به شاعری کوله.
او علت هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې خزینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل خزینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډېره حده مات شوی دی او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډېری خویندې شاعرانې زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې خزینه احساس ډېر ژوندی وساتي. او کاره بېلګه زما په اند د یغلی شفیقي خپلواک شاعري ده، چې د ده په شعرونو کې ډېره زیات خزینه احساس ښکاري واضح. او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی، او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپلې ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
اغلی سپوږمۍ، کنه تاسو د خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم وویل چې څه نا څه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او وي چا نه ویریدلې ناستی؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم، بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایسته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه خویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي، او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټول اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي، ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. هو بلې،
ډېر ښه. اغلې سپوږمۍ ډېره زیاته مننه ده چې راغلې، زموږ بلنه مو منله او د خبرونه پای شیبې مم که د خپل یو خایسته شعر لا رنگینه کړی. نو ډیره بخښي که تاسو نه تاسو یو خایسته غزل یا آزاد نظمی وورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوختم د آزادۍ استودیو ته. ولنه یو نظم به ولولم، زما پړونه دی پښتو نه خدا، زما لالی دی وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم زه په قلم باندې جهاد کومه، زه توروش بوته یو څه خرانای راولم، ژوند ته دی نوی فکر نوی خانی راولم، دی زندگی لپاره خروخنای راولم، زه پختنه پیغله یم خلاص ترزن لاندې نکینم، زه پختنه پیغله یم خلاص ترزن لاندې نکینم، زما پړونه دی پښتونه خدا، پکې دی خپل ملی بیرغ نخان دی، زرغونه لیکه دی سپرلی نخدا، خو توره لیکه دی جهل زد ده، او دغه سره لیکه دی محبت دی نړۍ ړون نخان دی، زما لالی دی وخت یم سپینه سپوږمۍ دی وخت یم، تمامه شپه په شنه اسمان تاویږم، پکې دی خپلې پښتنې مورجانې دی خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایم چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه، زما لالی دی وخت یم زما لالی دی وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله سوله ژوند سوله ژوندون ده، سوله ته سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده، سوله سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوسته. د نقل نوم دی وهم. ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي اورېدلي وي. وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاس و پښې لکه تړلي چې وي. په غوره شوي نقل کې ظاهرا د استاد مشوره بل ډول ایسي، مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او واهمو سره باید څه وکړو.
وهم دیو سړی ځواني میرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل، ته ډیره باندې ګرانې، ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې. سړی قول ورکړ او ښځه مړه شوه. خو درې میاشتې پاس یې په بلې ښځې زړه بایلوده. کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه میرمنې څه پوهیږي چې ده بل واده کړی دی. ده بل واده وکړ او د مړې میرمنې اروا ورته راغله. ورته یې وویل، ته چې له هغې سره محبت کوې، چې سوغاتونه ورته راوړې، چې ورسره خاندې او مجلس دې ورسره وي، زه په دا هر شي پوهیږم. سړی ډېر په تکلیف شو. یو چا په څنګ لوري کلي کې د زن استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي. همداسې یې وکړل. د زن استاد ورته وویل، دا ځل چې دا راغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي، نه به دې په تکلیف وي. ده ورته وویل، څنګه پوښتنه؟ د زن استاد ورته وویل، موټی دې د لوبیا له دانو ډک کړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهیږي نو دا څو دانې دي. که په ځواب کې پاتې راغله پوه شه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هیڅ وخت په تکلیف نه کړي. دا ځل چې اروا راغله سړی موټی د لوبیا له دانو ډک کړ. پوښتنه یې ورنه وکړه، که ته رښتیا په هر شي خبره یې ووایه دا څو دانې دي. ځواب رانغی. زکه حال تا اروانه وای چه زوابی وی؟
جوان شاعر غزن نیازی لشاو خواه لسو کلونو رایسی شیر لیکی. غزن وای پلومرنو یو کلونو که می چکو مشاعری کلی و هغه می ندخوندی کلی. مگر بیا هم دیوی طولگی شیرونو لرم. غزن لاغو کسانو چه پتولنیزو شبکو که پرتل کمو مدارکو پرزینو کسانو دا ادبی غلا تور پوری کوی خواری چه لخپل جبی او ادب سردی بی باکی نکوی. مرکم ورسر کلی پا مورتر آلون. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندې اوسې تشکر
دا تخلص دې جالبه ده او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړه زه د دې تخلص په حصه کې یو څه راته وایم دا غزان څه معنی امکان لري ډېر دوستان ور باندې پوه نه سي
غزان دوه معنی لري یو غازی معنی لري غزا کوونکې او دوم د شاعر معنی لري غزل ویونکې
نو غزل خو دا وایي ها شعر غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ
عمان صاحب هر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نشي کولای په دې ډول په دې خبرو کې بیان کړي اظهار کړي نو زه چې کله ماشوم وم له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلی دي نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامي ته مخه کړله رسامي مې کوله رسامی می کولا نو داسې تر وم و اتم سنف پورې چې د مکتب راتلم رسامی به می کولا بیا په وم سم کې په اتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما دا رسامی په سر وهلو خړل ما خپل یو استاد رسم کړو په تخته باندې په تباشیر باندې نو بس دغه په سر مدیر صاحب زه وهلم ویټه کوله منو ما بیا قسم وکړ چې زه بیا رسامی نه کوم
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه په برجا
ده بیا دې رسامی نه ده کړی
نه نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حاصله مغه خل ما سره وو اخو نور کېدل اخو لار انسان سره وی بیا مې بیا شاعری ته مخه کړل
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ
دا سي شپګتیا واته کلونه و داس
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعری نه وشو په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړ
هغه لومړی سره کې چې ما شاعري کوله خو زما دا خیال کم نه و چې بل کتاب یو سبي یو سبي کنه دا شان زما ذهن کې نراتل ما یوازې ما خپل خبره لیکلې او هغه د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان د منو متوجه کېدل هم بس څه خپل تراتل وغه مې لیکل خو رس چې کله پونتون تراغله ما دونوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دی او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابر پکار وي نو دا غوا چې ما په در نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکو نوې میکړل نو دا غ شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي خو په الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم
خپل لمړني شعرونه مې په یاد دي مخکې لږه چې و مو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي کوم په یاد کوم یو راته وایي
نو هغه د اول سر شاعري خو راته نه دی یاد هغه به دا سوچ ما به کتاب شو کې لیکل نو بیا وخت نه ما یو ډیر ښه کتاب سره جوړ کړی و ډک و تقریبا بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو غیر نه پټه کړل نو هغه نه ورکه سولا بیا د تقریبا د سي د وروسته شاعري او غزل شته د خوښ په ذهن کې نه وی یو بیت راته د تقریبا د نه ته هم کال را یاد شو چې مغه سنمګړې پاتې ده هغه به داسې چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي ما پر دې هم غني پر ما د ځان ګمان هم کوي
نو ډیر علي کیدای شي یو شیر مو
نو غزل د چې به مطلع غزل د البته لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم د آبادې خالقه دغه سي برباد خیم و مسلمانې ما خوزان غختلو سال پاره چې ستا مراد نه يم همدا سي نا مراد خیم بی کتیبی بی مناری او بی مزار د شم لتا نه پس ل خپل نوم هم آزاد خیم خیاله بس ز په مشغافه باندې عادت نه یم خیالا بس ز په خپل چغو باندې زباد خیم او ز خود ازار یم ز په هر صورت نه خات خیم زه خود ازار يم زه په هر صورت نا خات خیم ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم نور د غزن ها لامس کوي بس دم روایم ستا د راکړی زخم درد خده پر یاد خیم
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شیرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شیرونو کې یو ډول د سوال او جواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطبی او لغه سره هم دغه سوال او جواب کې څه فکر کوي دا تمایل ولې ډیر سوی ده تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه
نه زه فکر کوم د انسانانو خاصتا د دغه دوغه مخالف او جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانی او ډیرو فاصلو د کمښت یوازن یو وجه کېدلی شي همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نو نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري مثلا پخوانی او د تېرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان او مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول کنه یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله خو اوسني شاعران چې دي دوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي موجوده حال ته ډیر توجه کوي همدغه اوس سر روان دي همدغه انعکاس کوي همدغه ته انعکاس ورکوي په خپله ژبې سه تیری کې یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو سره رامنځته شوی ده خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه تاسو وویل چې ډېری خپلو تجربو ته مخه کړې ده زه بیا دا وایم چې ډېر پشمار یعنې د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي نور اکثریت تکرار کوي متاسفانه زه خو چې ګورم غزلې هم همدغسې دي او نور یې هم همدغسې دي دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي د سړي خپل ذهن تولید وسیږي دا امکان نه لري که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي یو نه پاتې کېږي بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه په تا شوې ده که نه حالات پتا تیر شوی ته ماته کیسه کوي خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره داسې نه کوم چې چېرته دیوال غاړې ته کښېنم او سوچ به هم چېره کېدی شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه
غزن دنیا ډېره بدله شوې ده د هنر په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړه البته د تجربو مسله د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله دا په هنر کې نن سبا ډېره مهمه ده متفاوت دید متفاوت نظر دا مسایل ډېر زیات مهم دي دا د هنر په ټولو برخو کې یعنې په انځورګري کې کوي وګورئ په سینما کې وګورئ په شعر کې وګورئ دا مسایل هم دي په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ څو کاله مخکې نظمونه ډېر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده او دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده یعنې اوږده نظمونه خلک نه لیکي بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو تر منځ
هو ډېر زیات احساسېږي اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون حتی د غزلو پخوا به غزلې ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې بېخي نظمونه همداسې لنډ شوي دي
شغزن یو بل شعر به دې واورو غزل راوړئ نظم راوړئ
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده دام لیونۍ مسافره څو شېبې را سره کښېنه مسافره ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي څو شېبې را سره کښېنه مسافره ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي دا منم چې ستا به لویه حوصله وي خو د باد په رنګ تلل دې لازه نه دي باز به یې مگر فضا لکه لوی شوی په فضا کې الوتل د لاس دنه دی دلته خاورې له هوا سره نصیب کی دلته کاڼې په آسمان پورې نښتی لیونی اتلا دومره خبر نه یې چې جالکې د په ځان پورې نښتی ستا په مخ کې له لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک اوبه در سره نشته هم په شاړو په ریګونو کې روان یې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونیه مسافره چې د سمه ستړي سا شي بیا پسې اوس خو دښته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بځې.
ډېره مننه، ډېر ښایسته و. په دې وروستو کلونو کې شاعرانو او هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې. پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو، بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي.
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شوم په سختي به رارسېده. اوس خو انټرنیټ شته ده، ورا سن هغه شعرونه ګوري. څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې؟
واقعا دغه نوې ټکنالوژۍ سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده. که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري، خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده. حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي، ګټه اخلي، ترنه نوي موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته. ځینې تنګ نظرې خلک پرې تورونه هم لګوي چې ولا دی پلان کې ژبې نه ژباړه کړي، د پاکستان کې ژبې نه ژباړه کړي، که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هېوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه. نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی. حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو. بس دغه زمنګ ځوانانو په شاعری کم چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني، کم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده، دا ټول دغه شیانو برکت ده.
تاسو یو خبره وکړه، دغه د انتقادونو مسله مو یاد کړه. تاسو ویل چې فرضاً یو څوک ته یو تاثر راخلي له یو شعر، بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا اغلا کړي ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړي دي. دغسې نظرونه طبعاً شکونه پیدا کوي. شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی دی، یو لیکوال پیسې کې دی، یو شاعر پیسې کې، قسم بے باوری هم رامنځته کوي. د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په داسې مواردو کې یعنی هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوو نو بیا یې مستند وکړو، د دې لارې څه دي بالاخره؟
عموماً صاحب زموږ خلک زموږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونډه چې وایي یو ګوته بل ته نیول کېږي، سلور یا درې ځان ته نیول کېږي، خو موږ سرچپی یو، موږ سلور پنځه بل ګټولې ګوتې نورو ته نیسو، که نه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي، خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو. زما په نظر که چېرته غلی وبولو، که چېرته تاثر وبولو، که چېرته ژباړه وبولو، چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي، چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي، زموږ فرهنګ ته، زموږ ادب ته، زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي، وی دي کنه خیر ده وده کوي. زه مخالف نه یم دغه شیانو، او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو، نو غوره لاره دا ده چې څوک دغه داګانې کوي، که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي، یا دغه ځای نه ژباړه کوي، یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي، نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي. چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي، کېدې نه وي خلک دې کې نه وي ورته چې دا سړی دغسې کار کوي. یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کې ورپسې آی ډي جوړوي، لګې دغه شعر اخلي او خرابوي او نور څه پکې جوړوي. ځینې کسان داسې کوي، ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه متاسفانه هغه په هغه بسوس فیسبوک کې آی ډي نه جوړيږي، هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي، بل څه ته جوړوي، داسې تخریب کوي ورپسې. دا ډېر غلط کار ده، ډېر بد کار ده. زه به دوی هغه کوم چې لطفا په دې خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي.
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کله لري راته ووایئ.
او غزل دا هغه ردیف ده، جانا جانا، صحیح ده.
مهرباني وکړئ.
او ټول قافیز غزل ده. نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا، ژوند عادت کړی یم په تماشو جانا، نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا، نن مې تندی ایښی دی ستا په خوشبو جانا، او هیلې مې لا زیاتې شي ستا په وعدو جانا، چا ماتې کړي تیږي په آینو جانا، وایي پیړۍ ساز کړه له افسانو جانا، همدا آواز اورمه له کتابو جانا، لږه حصه خوراک کړه له پیمانو جانا، بیا مې راوړی وجود پتین دکو جانا لکه چه هیر دکلم زما غزنو جانا نن پا محفل که نوی دلیوانو جانا.
غزن صاحب سو وقت با مو کتاب چاپی؟
ولی من صاحب دانو معلومات نشته دا زینی شایران چه سو کتابون چاپ سی شهرت دیر ترلاسه که مشران شایران زده اغوی سرناست ولار لرم نو دوی اغوی زیاده وقت پا خپل لمرنی کتاب خیمانه وی چه ما ولی لمرنی کتاب چاپ او کنا زکه اغا که زی پا شایری چاپ کرده بی اغا دزوانه وقت سمم دا و دیر سمم نده زکه چه شیر باید پر وقت رسیگی خلکو تا
خود اصلا دا طبی شایده دا دا اغا وقت شایدی دا فرزان یو چالس کلمه که شایدی کرده
ملکو
نو دغه وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری ده لس کال اورست شاید بیل شاعری دا طبي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کال اورست دي مل وستل دي د مو په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولیدا ستاسو نه ډیر زیات مننه کوم مدان
لکه هم ډیر مننه ارسه